درناوري دونکو سلام په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو اله دا را سره اوسئ په پیل کې هم خبرونه د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیره څه باندې یوه میاشت کې تر 2500 زیات افغانان یوازې د سپین بولدک له لارې افغانستان ته اخراج کړای شوي دي. دغه وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې یوه میاشت کې 2500 افغانانو تر څنګ 350 نور زنداني افغانان د پاکستان له بېلابېلو زندانونو هم تر خوشي کېدو وروسته افغانستان ته رسېدلي دي. دغه وزارت ویلي چې راستانه شوي افغانان له ثبت وروسته د لومړنیو مرستو ترلاسه کولو په هدف د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او نورو بنسټونو ته ورمعرفي شوي. د طالبانو حکومت ویلي تر اوسه 300 ډېر افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوي دي. د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بیا اسناد افغانانو د ډله ییز اخراج ګړندی شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې د نن یک شنبه هم له کونړ، ننګرهار او نیمروز پرته په ټول هیواد کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی. دغې ادارې پرون په یوه اطلاع کې ویلي چې د کشک او کاشان، هرات، فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب، ترنک، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، کابل، میدان وردګ، غوربند، پنجشیر، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار او بدخشان سندی حوزو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې دغو سندی حوزو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د ناڅاپي سیلابونو راوتلو ته تیار وي او د ځانونو د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. امریکایي چارواکي وایي واشنگټن له پیکینګ غوښتنه کړې چې پر ایران فشار راولي څو په سره سمندرګي کې پر کښتیو د حوثي یاغیانو د حملو په بندولو کې همکاري وکړي. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د سپینې ماڼۍ و چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا خبره پرون شنبه کړې. دغه چارواکي ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار جک سالیوان د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره په پرونۍ کتنه کې دا خبره کړې. ویل شوی سالیوان په تایلنډ کې له وانګي سره د خبرو پر مهال لاغه غوښتي چې پر ایران له خپل نفوذ څخه په استفادې دغه هیواد وهڅوي چې د ایران په لوه ملیشو د حملو د بندولو غوښتنه مطرح کړي. په وروستیو کې د ایران په لوه حوثي یاغیانو لخوا په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو او نورو ملکي کښتیو حملې زیاتې شوې. په ځواب کې د امریکا د متحده ایالاتونو او برېټانیا د ایران په لوه حوثي یاغیانو پر اهدافو هم بریدونه کړي دي. وروسته له هغې چې اسرائیل د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو این آر ډبلیو ای ځینې کارکوونکي پر اسرائیل د اکتوبر میاشتې دوامې په حملې کې دخیلو بلل ګڼو هیوادونو د دې ادارې تمویل وځنډاوه. استرالیا، کاناډا، برېټانیا، ایټالیا، فنلنډ، سویس، امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو د خپل تمویل د ځنډولو خبر تایید کړی. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر فیلیپ ریزارد نیویلی له هغو کسانو سره به حساب کتاب کېږي چې د ترور په دې عمل کې دخیل وګڼل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ژمنه کړې چې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په بابا فوري او اړخیزه بیا کتنه وشي. د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل په حمله کې چې د حماس تنلارې ډلې کار بلل شوی 1200 کسان ووژل شول او 240 نور یرغمل شول. د هغې وروسته اسرائیل په غزې تړنګه کې هوایي او ځمکني پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم روان دي. ترنو اوریدونکو خبر نمو اوریدل په رواني وسات کې به واوري. سخت ژمی اوسګاتیا او نهیلی افغانستان ته د ستنو شویو ژوند پریښ کړی. ملګرو ملتونو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې.
موږ چې دې دلته ناولده یو مطلب کسبونه ارڅه لرو مشینګري او دا شان نه لرو. دلته
له تیرو درې ورځو راهیسې د اسلام آباد په بېلابېلو سیمو کې د بې اسناده افغان کډوالو د نیولو او له دې هېواده د ویستلو لړۍ یو وار بیا تیزه شوې.
په دې وروستیو څو ورځو کې په پرله پسې توګه پاکستاني پولیس د افغانانو کورونه پلټي.
د چین او امریکا ترمنځ د کړکېچ په دوام د دواړو هیوادونو عالي رتبه چارواکو د خپلو اړیکو پر رغولو بحث کړی. دوی دا خبرې رغوونکې بللي. د دې او نورو راپورونو د تفصیل ترڅنګ په رواني اوسات کې د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د ملګرو ملتونو یو اداره وایي د دوی د اټکل له مخې به روان ژمی د میلیونونو افغانانو لپاره له کړاوونو ډک وي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو کسانو شمیر زیات شوی، دغه هیواد له هم له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه د بیاسناد افغانانو ډله ییز اخراج هم دوام لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په افغانستان کې خلک که څه هم د وزګارتیا او لوږې سره مخ دي، خو د دغو ستنېدونکو هرکلی کوي. زیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې سخت ژمی د افغانستان په زیاتو برخو کې د خلکو بشري اړتیاوې زیاتې کړې، د ملګرو ملتونو یوې ادارې د میلیونونو افغانانو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي سخت ژمی به په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې او کړاو لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمشنري ویاندې کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستانه د بې اسناده افغانانو ډله ییز اخراج د خلکو بشري وضعیت لا پسې خراب کړی.
UNHCR is worried about the coming months where a harsh winter will exacerbate the
UNHCR tararawan mi shubab andikhnalari che sakht chumai ba haqastun zila sakhti kri chafanan namakh ke war sara mukham khwa mugwino chwulsun darastanidun ko harkale umlatar ke wi halda chda gwulsuna pokhpala de mulini de munazam kar mundulo aw po munazam dawal de khwadu mundulo dustun se muqabla kawi sada se alki chafanistan ki bashari artiya wi sakhti gi to tar tolu se angalo kasanu de lasne wi faras mazat ta milartiya tar bal har waqt اجل برنختلوی د نورو بنسټونو په څیر یونیسیار په افغانستان او نړۍ کې د بودیجې له کمالي سره مخامخ دی. موږ اندېښنه لرو چې دا ستونزه به زموږ د فعالیتونو دوام اغېزمن کړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري ویلي دوی د بودیجې له کموالي سره سره د راستنېدونکو افغانانو لاسنیوی کوي او په هرات کې د وروستۍ زلزلې له اغېزمنو سویو سره هم د مرستې پروګرامونه روان دي. ځینې راستنه سوي کسان وایي افغانستان ته له ستنېدو وروسته نه ورته کار روزګار پیدا کیږي او نه په دې پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومه کړي. احسان الله چې وایي خیاط دی، په وروستیو کې کندهار ته ستون سوی، خو اوس دومره بې وسه دی چې د خیاطۍ ماشین هم نسي رانیولی.
موږ چې دلته ناولد یو مطلب کسبونه ارسه لرو، مشینګری او دا شان نه لرو. دلته هلته چې هر ترتیب برابر موږ خپله برابر کړو، هغه چې برابر کړی مو هغه پاتې سورسه. دلته چې راغلی یو دلته مطلب موږ دا خواست لرو چې موږ خپل ترتیب دا ګرد ځوانان عوام چې دي ګرد بیکار دي، بیروزګار دي. د بیروزګاری سه پر هر خوا تلک بیکلای سي نه. اوس چې په یو کار مطلب اخته ځوانان سات بیم تیرې ټیم بیم پاسي، اوس دلته چې دي مطلب بیکاری ډیر د ځوانان ډیر بیکار دي، ډېر خوشینه دي وروره. دولت باید چې دا وکړي چې زموږ د حکومت ماجرو خلک چې راغلي دي باید د دې لپاره همکار شي.
له پاکستانه د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغانانو د ډله ییز اخراج لړۍ ګړندۍ شوې ده او د طالبانو چارواکي وایي چې تر 800,000 ډېر افغانان خپل هیواد ته ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري ویلي زیات افغانان په لومړي ځل افغانستان ته ځي او په دې هم نو پیهیږي چې په دې ساړه ژمي کې چیرې ولاړ سي. تر دې مخکې تیره میلادي میاشت د کډوالۍ نړیوال سازمان په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په باب لاندېښنو سره ویلي و چې په دغه هیواد کې خلک د ژمي تیرولو لپاره کافي امکانات نه لري. ملګرو ملتونو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي او د سلګونو زره ستنېدونکو بحران د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی دی.
و موردل چې د ملګرو ملتونو یو اداره وایي د دوی د اټکل له مخې به روان ژمی د میلیونونو افغانانو لپاره له کړاوونو ډک وي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو
څلورویشت ساعته.
له تیرو درې ورځو راهیسې د اسلام آباد په بېلابېلو سیمو کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او له هیواد د ویستلو لړۍ وار بیا تیزه شوې. د اسلام آباد باریکاو بې ولس او اف ولس سیمو کې په وروستیو کې ګڼ افغانان پولیسو نیولي چې یو شمېر یې د پیسو په مقابل کې بیرته خوشي کړي او ځینې یان د تورخم له لارې په جبري ډول بیرته افغانستان ته ستانه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د اسلام آباد په باریکاو او بې ولس سیمو کې میشت یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې ورځو راهیسې پاکستاني پولیسو د غلطه کور په کور پلټنې پیل کړي او د اسنادو د نه لرلو په تورې ګڼ افغانان نیولي دي. دوی وایي په نیول شویو افغانانو کې یو شمېر یې له تورخم اړول شوي او ځینې لا هم په زندانونو کې بې برخلیکه پراته دي. په بارکو سیمه کې میشت یو افغان چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل.
په دې وروستیو څو ورځو کې په پرله پسې توګه پاکستانی پولیس د افغانانو کورونه پلټي. هغه افغانان چې ویزې نه وي له ځانه سره یې تڼۍ ټبیایي، بیا له هغه ځایه ډېر یې ډیپورت کړل افغانستان ته چې هلته د هغوی ژوند ته هم ګواښ پېښېدلی شي او دلته یې کورنۍ بے سرنوشت په ډیر بد حالت کې پاتې دي.
د عمران په نوم د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت یو بل افغان چې دوه ورځې وړاندې د پولیسو له لوري د اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوی و، ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو په بدل کې راخوشې شو. خو د ده په خبره ورسره یو شمېر نور افغانان چې نجونې هم پکې وي د تورخم له لارې افغانستان ته واستول شوي.
په شپږویشتم تاریخ باندې پولیس راغلل او زه یې ځان سره بوتلم چې زموږ انسټیټیوټ سره خبرې کوي. نو تقریبا له څو ساعته بند وروسته یې بیا په ضمانت باندې راپرېښودم او په ضمن کې پیسې هم وختې وې چې مجبوراً باید ورکړی وای. او تقریبا په هغه موده کې لس کسان له موږ سره نور وو چې هغوی ټول افغانستان ته ډیپورټ کړل او دوه پکې مېرمنې هم وې.
دغه افغان کډوال وای نه یوازې دلته بلکې د اسلام آباد په نورو سیمو کې هم چرته چې ګڼ افغانان میشت دي او د ویزو موده یې پوره شوې د پولیسو له لورې نیول شوې دي. د اسلام آباد په اف ول سیمه کې یو میشت افغان چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل.
په ټول اسلام آباد کې افغان مهاجرین له ګڼو ستونزو سره مخ دي او دوی هر لحظه د دې منتظر دي چې د پولیسو له خوا به ونیول شي او دوی بالاخره د پاکستان نه به ډیپورت شي. او دا زیاتره هغه مهاجرین دي چې دوی کیسونه لري او د خپل د کیس د پروسس د خاطر په پاکستان کې پاتې دي.
په اسلام آباد کې میشت دغه افغان کډوال وایي پاکستانی پولیسو ورته ګواښ کړی چې باید ژر تر ژره خپلې ویزې تمدید کړي، کنه په زور به له پاکستانه وشړل شي. خو دوی وایي د ویزو په اړه د وار وار غوښتنې سره سره یې ویزې نه دي تمدید شوي. که څه هم پاکستان د تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې، خو په تیرو څو ورځو کې دا لړۍ یو وار بیا تیزه شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې یوازې تیره ورځ د تورخم له لارې 190 افغانان په جبري ډول له پاکستانه وویستل شول. که څه هم د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په ټوله کې له پاکستانه د ستنو شویو افغان کډوالو د شمیر په اړه څه نه دی ویلی، خو دوه ورځې وړاندې د پاکستان دولتي رسنۍ پی ټی وی خبر ورکړی و چې د رواني جنوري میاشتې تر 15 څلور لکه 15,603 تنه افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. په جبري ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو پریکړه که څه هم په نړیواله کچه په وار وار غندل شوې او له پاکستانه د دې لړۍ د درولو غوښتنه شوې، خو دغه هېواد تر اوسه په خپله دې پریکړه ولاړ دی او له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ روانه ساتلې ده.
ازادي راډیو ته غوږیست. د افغانستان نومیالی قاری برکت الله سلیم پرون وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو زده کوونکی او همکار قاری رشاد مموزی د نوموړي د مړینې خبر ازادي راډیو ته تایید کړ. یو شمېر افغانان د نوموړي پر مړینه خواشینی ښیي او وایي چې دغه مړینه د افغانستان لپاره یوه لویه ضایعه ده. د نوموړي په اړه راپور د هغه د تلاوت پیلې کې.
هغه غږ چې د تل لپاره خاموش و، قاری برکت الله سلیم چې افغانستان کې پیژندل شوې څیره وه. د زده کوونکو په وینا یې نن د 70 کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو زده کوونکی او همکار قاری راشد مموزی نن ازادي راډیو ته د هغه مړینه تایید کړه او وی ویل:
جناب شیخ القرآن
له بده مرغه شیخ القرآن والحدیث استاد قاری برکت الله سلیم چې له شاوخوا 4 کلونو راهیسې د زړه او سرطان ناروغي درلوده، څو ځلي پرې د زړه عمله راغلې وه، بالاخره کابل کې یو روغتون کې سا ورکړه.
په ورته وخت کې د قاری برکت الله سلیم یو شمېر زده کوونکي د هغه پر مړینه خفه دي او د هغه مړینه د افغانانو لپاره لویه ضایعه بولي. نوید کاکړ چې د کابل ولایت اوسیدونکي او د قاری برکت الله سلیم زده کوونکي و ازادي رادیو ته ویل
نن ډیره خوشینه یم لدې کابل چې موږ داسې یو پر فیض او برکت قاری للا سور کو تا یو ډیره غټه ځای د افغانستان لپاره ده خصوصا زما لپاره ځکه زه د دې یو شاګرد یم
دغه شان د نوموړي یو بل زده کوونکي او د لغمان ولایت اوسیدونکي رحمان الله سادات ازادي راډیو ته وویل
قاری صاحب برکت الله سلیم په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره ډیر زیات شاګردان روزلي ول د غیر جملې څخه د قران پاک تلاوتونه به چې موږ اوردل ډیر زیات به تینه متاثر وو نو د قاری صاحب تشر ډیره لوی ځای ده اونه جبرانی دون کده
قاری برکت الله سلیم چې مخکې د ملی ټلویزیون همکار وو لا یاد رادیو ټلویزیون به ژوندۍ خبرونه هم وړاندې کولې هغه ازادي رادیو سره په یو مرکه کې ویلیو
د ملی رادیو سره لایف پروگرام لرم 12 بجې نو مخکې ته دینه مې د زړه تنگ تنگ کېده پوه شوم چې ولات څه مشکل دی خیر خدا پروگرام یو ساعت وو دا تیر شو بیا چې کور ته راغلم ماخام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی د دوهم رکعت قوت راکنه چې زه دوهم رکعت وکړم شم
قاری برکت الله سلیم چې مخکې با ډېرې غونډې او د ملی رادیو ټلویزیون په ګډون د اکثرو محلي رادیوګانو سهارنۍ خبرونې د هغه په تلاوت پیلېدې په زلونې نړیوالو سیالیو کې ګډون هم کړی و چې په ډېرې هغو کې لومړي مقامونه هم ترلاسه کړي وو و موږ غوښتل د نوموړي پر مړینه د طالبانو د حکومت د مسؤلینو غبرګون هم ولرو خو د دوی بیلابیلو ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه د نوموړي پر مړینه خواشینی ښودلې او د هغه تشی د افغانستان لپاره لویه ضایعه بللې ده د قاری برکت الله سلیم د زده کوونکو په وینا نوموړي شعري ټولګې او بیلابیل دینی کتابونه هم لیکلي دي چې ډیری چاپ او یو شمېر ناچاپ دي
د امریکا د متحده ایالاتونو او چین الوړ رتبه چارواکو د دواړو هیوادونو پر اړیکو او نورو حساسو موضوعاتو خبرې وکړې د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دا کتنه د تایلند په پلازمینه بینکاک کې شوې او یو موضوع د تایوان پر سر بحثو دا کتنه داسې وخت کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ اړیکې د ځینو ستونزو له کبله کړکېچنې شوې دي جزئیات په دې راپور کې
د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت له سلاکار جک سالیوان سره څرګندې اساسي او ګټورې خبرې وکړې چې هدف یې د چین او امریکا د رهبرانو لخوا د ډیالوګ د تعهداتو زیاتول وو د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې د چین د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې وانګ یی او جک سالیوان د تایلند پلازمینه بانکاک کې سره کتلي او د واشنگتن او پیکینګ په اړیکو کې پر مهمو او حساسو موضوعاتو موافقه کړې دي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وینبن په پیکینګ کې د دې کتنې په درشل کې خبرلانو ته ویلي
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ترمنځ ستراتیژیکې اړیکې هغه مهمه اجماع ده چې د چین او امریکا د مشرانو لخوا ترلاسه شوې ده په دغو کتنو کې وانګ یی د چین او امریکا د اړیکو په اړه د چین دریځ روښانه کړ د تایوان موضوع نړیوال او سیمه ییز مسایل او د علاقه وړ موارد مطرح شول
د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه کتنه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن او د هغه د چینایي سیال شی جینګ پینګ ترمنځ د موافقې پر رڼا کې شوې ده دواړو ولسمشرانو په دوه اړخیزو اړیکو کې پر ستراتیژیک چلند او د ستراتیژیکو اړیکو د ساتلو لپاره د اوسنیو کانالونو پر فعال ساتلو ټینګار کړی و ولسمشر جو بایدن د نومبر میاشتې په نیمایي کې په سان فرانسیسکو کې د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره کتلی وو چې دواړو لوریو بریالۍ کتنه بللې وه د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره په کتنه کې ټینګار کړی که څه هم امریکا او چین له یو بل سره رقابت کې دي خو اړتیا ده چې دواړه هیوادونه په دغه رقابت کې د انحراف او تقابل مخه ونیسي دا کتنه داسې وخت کې چې دواړه قدرتونه هڅه کوي خپلې هغه اړیکې بیرته سمې کړي چې د تیرو څو کلونو پر مهال خړې پړې سوې وې. پیکینګ او واشنگټن په وروستیو کلونو کې له ټکنالوژۍ نیولې د بشري حقونو د موضوع او نورو مسایلو پر سر په خپلو کې لفظي شخړې کړې دي.
اوس هم څو نور راپورونه. د نورستان اوسیدونکي وایي په سیمه کې د سړکونو د نشتوالي او د اړیکو او تګ راتګ د کموالي له امله یې کلتور ګړدود او نورو دودونو کې هم زیات توپیر راغلی. د دوی په وینا چې هره قبیله او ټبر چې په کومه دره کې استوګن شوی هملته یې جلا ژبه ګړدود او رواجونه رامنځته کړي، نو ځکه ډیری یې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او د یو بل د پوهولو لپاره له پښتو او دري استفاده کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د نورستان اوسیدونکي وایي د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سرکونو نشتوالی د یو بل په غم خادۍ کې لګډون کولو او له نورو ګڼو اړیکو بې برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتې شوي، هرې قبیلې او ټبر خپل ځانګړې ژبه ګړدود کلتور او دود رامنځته کړی دی او همدا لامل دی چې ډیری یې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او اړ دي چې د یو بل پوهولو راپوهولو لپاره په پښتو یا دری خبرې وکړي. د لویدیز نورستان دوه تنه اوسیدونکي محمد یعقوب او عارف الله عارف:
د سرکونو د نشتوالي له امله زموږ ژبې، فرهنګ، تاریخ، خپلولي، نور هغه قومي مسایل چې دی یو بل نه جلا شوي دي.
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق څه چې ساتي، هغه یوازې نه سرک دی چې مواصلات لار ده چې یو بل تر وصل شي تر اوس پورې. دغه سرکونه هم نه دي وصل شوي، هم اقتصادي مشکلات دي، هم تمدنیت مشکلات دي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او د غسیمه د کافرستان په نوم یادېده، نو یو شبه او یو کلتور درلود. خو کله چې پرې د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول، نو کافرستانیان هم د غلخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بیلابیلو درو ته نوتل. که څه هم چې وروسته مسلمانان شول، خو هملته میشت شول او له نورو جلا پاتې شول.
د خپل پناه په خاطر باندې چې هغه وخت کې د مذهبي جنګونه دوی مجبور کړل چې په درونه نه وزي مختلفو درو باندې، با وجود دې چې یو قوم دی خو لهجې د ژبې دود او دستور یې په کلونو بیلوالي په نتیجه کې سونه کلونه تیر شوي دي. په لهجو کې، په عاداتو کې تغییر دی. نو که دا ولسوالیانې د سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي، د خلکو روابط یو بل سره دواره احیا شي، د یو بل په مړي ژوندي کې شریک شي، نو دا کلتور او د ژبې نږدېوالی به پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یا د ستونزې مني او وایي په حکومتي بودیجې او د مرستندوی ادارو په همکارۍ غواړي چې ختیځ او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونښلوي، چې د دې کار لپاره یې د خوړو نړیوال پروګرام په مالي مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړی او د بشپړېدو سره به یې لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي، چې اوږدې لارې به لنډې او ولسونه به سره نږدې شي.
په افغانستان کې دغو ماشومانو شمېر کم نه دی چې په ارسي ډول د شونډو چاک لري او یا یې تالون ختی وي، خو کورنۍ وایي چې د بېوزلۍ له امله یې د عملیات کولو توان نه لري. یو متخصص ډاکټر چې له تیرو لسو کلونو راهیسې د دغه ډول ماشومانو په وړیا ډول عملیات کوي وایي هر کال دوه ځله له ترکیه افغانستان ته راځي او تر 400 پورې ماشومان عملیات کوي. له ډاکټر عبدالغفار غیور سره زموږ همکار خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
همدارنګه زما کوشش دی چې هر ځل راځم نو په ټولو ولایتو کې کم از کم دغه 400 شاوخوا ماشومان راجم.
دا د هغه ډاکټر خبرې دي چې له تیرو لسو کلونو راهیسې د هغو زرګونه ماشومان وړیا جراحي عملیات ترسره کړي چې د شونډو چاک لري او یا یې تالون ختی وي. د جراحي متخصص ډاکټر عبدالغفار غیور چې ترکیه کې اوسیږي وایي هر کال کې دوه ځل د افغانستان بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول عملیات ترسره کوي. نوموړی وایي د ماشومانو د نوملیکنې راټولېدنې او عملیات د ترسره کولو په برخه کې د خپلې تخصصي کاري ډلې تر څنګ ورسره د سرې میاشتې ټولنه او افغانستان کې خصوصي روغتونونه همکاري کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
دا درې میاشتې کېږي چې راغلی یم په ننګرهار، بامیانو کې، میدان وردګو کې، هلمند کې، قندوز کې، تخار کې او خپل کابل کې او پکتیکا کې د لاپچاک او کامچاک ماشومان چې هرې شبخانې را جمع کړي وو، راجستر کړي وو، هغو ته ورغلم او د عملیاتونه یې ترسره شول.
نوموړی وایي د وړیا عملیاتو تر څنګ یې هڅه دا وي عملیات شوي ماشوم ته تر عملیات وروسته درمل هم په وړیا ډول ورکړي. ډاکټر عبدالغفار غیور چې په خبره یې نن هم په کابل کې په یو خصوصي روغتون کې یو شمېر ماشومان عملیات کول ازادي راډیو ته یې وویل
لاپچاک او کامچاک ماشومانو ته که فکر هم کړی زیاتره ډیرو غریبو کورنۍ نه وي، لرې پرتو سیمو نه وي، نو دومره وس نه لري چې هغوی وکولی شي دغه عملیات کابل کې یا بل ځای کې په پیسو باندې اجرا کړي. نو زما کوشش همدایي چې هر ولایت ته ځم نو ناروغ باندې مصرف را نه شي د دغه د انستیزي دوایي، د عملیات دوایي، پس له عملیات نه دا زیات کوشش وشي چې ور باندې مصرف هیڅ ډول را نه شي او دغه ماشوم په آرام باندې په خوشحالۍ باندې خپل کور ته لاړ شي.
یو شمیر هغه بې وزلې کورنۍ چې ماشومان یې د ډاکټر عبدالغفار غیور له لوري په وړیا ډول عملیات شوي دي خوښ دي او وایي چې ماشومان یې له عملیات وروسته له ښکلا برخمن شوي دي. نیاز محمد چې د کابل ولایت د پنځمې ناحیې اوسیدونکی دی او وراره یې عملیات شوی ازادي راډیو ته یې وویل
دوراره مې پزه او شونډې پرې وې او ترې رنځېده. زه ډاکټر صاحب عبدالغفار ته راغلم، وراره مې عملیات شو او سبحان الله بیخي ښه دی. زه له ډاکټر صاحب نه ډېر خوشحاله یم چې زما د وراره عملیات یې په بریالیتوب وکړ. اوس یې څېره بیخي ښکلې شوې ده.
دغه شان د اوروزګان ولایت یو اوسیدونکی چې خپل زوی د عملیات کولو په خاطر ډاکټر عبدالغفار غیور ته راوړی دی وایي
زما نوم اسدالله دی، خاص د اوروزګان د ولسوالۍ مرز. دغه ډاکټر غفار سره ډیره شکریا کوم چې مزما د زوی مشکل دغه د چشونډې پرې ده چې دا عملیات یې موت کړي.
یادو کسان وویل دوی په شخصي ډول د دې توان نه درلود چې خپل ماشومان عملیات کړي. د ډاکټر عبدالغفار غیور په خبره په شخصي ډول د شونډو چاک عملیات باندې تر 6000 افغانیو پورې لګښت راځي. افغانستان کې د دغه ډول ماشومانو کره شمیر نه دی معلوم خو د ډاکټرانو په وینا د امیندوارۍ پر مهال د ډاکټر له مشورې پرته د درملو کارول، مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لرل او یا نه خوړل هغه لاملونه دي چې تر زیږون وروسته ماشوم د شونډو چاک لري.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
تاسو لا پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته سلام کوو. نمو د غزنی له ولایت ګیرو له ولسوالۍ له یو لري پرتی سیمې څخه دا پیغام سوته وسی ده. غزنی په ولایت ګیرو په ولسوالۍ کې په لري پرتی سیمو کې غیر نارسمي بازارونه سدي. پر دغه نارسمي بازارو کې دا د امارت خلک، مو خلک په زابوي د امارت نه پرسی دي، د مو خلک په زابوي او په جیبو کې ګوري او ټلیفونونه یې ګوري. نو دا په دوی او په دریو شپو کې په دغه سی بازارو کې په دغه دکانو کې مو سره دغه چلند کیږي. مو د غزنی له ولایت له والي صاحب څخه دا غوښتنه ده چې دغه خلکو سره باید یو څه معلومات وکړي چې دا څه ولې کیږي، له دغه خلکو سره داسې ظلم ولې سره کیږي.
السلام علیکم، زه د رادیو کارکونکو ته سلام وایم. بعد سلام زه د اختر له کلي ټلیفون درکوم. سیمور له مسیاتو څخه ډېر خوشحاله یو. کورې ودان داری وادي ښه سروې وسو، ټولو مسلمانانو ته مرسته ورسېده، غریبانو ته. خو دلته ډېر غریبان دي، درغنده او په ولسوالۍ کې مسد باید یې څه توجه ورته وسي. مسد دونه مسکینان خلک شته چې د ماښام ګوله په کور کې نه لري. نو مسیاتو څخه موږ دا خواهش لرو مسد چې څه توجه درغنده ولسوالۍ ته وسي. مسد درغنده ولسوالۍ مسد پاته منطقه ده، مسد غرنۍ منطقه ده، کوم خلک چندان توجه نه ورته لري. د خدای په امان دي.
السلام علیکم، زما پیغام دغه دی چې طالبان چې کوم اسناد دغه طالبانو ته ورکړل د مکتب او د پوهنتون او د ماسترۍ دورې ده، دا خو باید چې دوی په خپل یو خپل سند ورته ټاکلی وه، اوس هغه ونه سوه، هغه تېر شوه. دا خبره کوم چې د مکتب او د مدرسې ترمنځ باید چې توپیر رامنځته نه شي. دلته اوس داسې توپیر رامنځته شوی دی چې مدرسې ته پوره خدمات کېږي او موږ مکتب ته هیڅ خدمات نه کېږي. هر ځای چې ګورې څه شي جوړېږي، مدرسه او مکتب نه جوړېږي. زه دوی سره دا هیله لرم چې دوی دغه مکتب او مدرسې پرکونه کړي. زه خپله مکتب مې ششکر خلاص کړو، په خپل شخصي لګښت مې وویل، ځکه چې زه مرکز ته پسې تللی وم، هلته مې په مسافرۍ کې مکتب خلاص کړو. او مدرسو ته چې وګورې، ډوډۍ هر څه د حکومت خوا څخه ده، ځانګړي شیان هم ورته ورکول کېږي او موږ پاتې یو. خو زه وایم چې د مکتب او د مدرسې ترمنځ به هېڅ توپیر رامنځته نه شي. دغه زه یې وایم، نور خو هر څه تېر دي، خو اوس عادي اسناد عصري علوم